یوسف زای صاحب، لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، پر ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده، د سره به تل وسله په لاس و، دا په دې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپله هم تدابیر نیولی و، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و، ښایي د د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي و. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د ځان سره یو وسله همیشه ګرځول، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه، او دې معنا ته نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدل، هغه وخت یې په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وژل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ده وراره و، هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو، او د ته ټولې مشورې او سیاسي مشورې او نظامي مشورې او د کلي ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې، او حکومت کې دننه د خپل ګروپ دپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي، هغه مشورې هغه ټولې ده ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2021 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و، چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله، او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې چې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی، او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي، چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي، چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمان خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي، هغه د دومره جدي شي او دومره دې حتی ورسیږي چې یو بل د وژنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشرانو خپل قمندانان یو بل سره وجلي دي. بیا د هغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلي چې ډېر کسان د توطیو د خپلو اشخاصو توطیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې که داسې د اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د دې شا چا لاس و، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پړه داعش په غاړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي، او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا به وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وژل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو، هغه د دې دپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه باندې په وجه کې دو سر خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کی.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کې دو سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیښې مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستی ده، خو بیا هم دغه ډول خال خال غلچکي بریدونه یا هدفي بریدونه هغه یوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپلو مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نشو ویلی چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.